وخت افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. تاسو ازادي رادیو او ری وی بلې پښتو خبرونه ته موزه نور یاس نوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د روانو حالاتو او د وسلوال طالبانو پر ضد د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوې ستراتیژۍ په اړه د ناتو له عمومي قومندان جنرال مک کریستل سره مرکه لرو. دغه راز د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو له یو کاندید محمد سرور احمد زی سره هم مو مرکه کړې ده. د خبرونې نور موضوعات به د افغانستان او نړۍ له مهمو خبرونو وروسته در معرفي کوم. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
په کندهار کې د تیر ورځې د نخته په تعقیب چې پکې د امنیت قومندان، جنایي مدیر او څلور پولیس وژل شوي وو، یو څلويخت کسان نیول شوي دي. په میدان وردګو کې چارواکي وایي چې د وماین په چاودنه کې څلور امریکایي سرتیر وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې په تهران کې نن د مظاهرې ضد پولیس د مظاهره چیانو د مخنیوي لپاره د تیارسي په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د تیر ورځې د نخته په تعقیب چې پکې د امنیت قومندان، جنایي مدیر او څلور پولیس وژل شوي وو، یو څلويخت کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو امنیتي مرستيال جنرال منیر منګل وایي چې دا کسان اوس کابل ته انتقال شوي دي او څخه به پوښتنه ګروي کني وشي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم دغه پیښه په کلکه غندلې وه او د افغانستان د دفاع کورنیو چارو ملي امنیت د لوی څارنوالۍ چارواکو ته دنده سپارلې وه چې د مجرمینو په موندلو او نیولو کې جدي اقدامات وکړي. په میدان وردګو کې چارواکي وایي چې د یو ماین په چاودنه کې څلور امریکایي سرتیر وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویان شهید الله شاهد ازادي راډیو ته وویل چې پیغه هغه مهال رمشته شوه کله چې د امریکایي ځواکونو یو ټانک په جلریز ولسوالۍ کې په یو ماین والوته. د حزب اسلامي یو ویان ازادي راډیو ته وویل چې ماین دوی ځای پر ځای کړی و او څو امریکایي سرتیر یې پکې وژل دي، خو وسلوال طالبان هم د پیښې مسؤلیت په غاړه اخلي. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ټلیفون یو نوی ډیجیټل دستګاه پرانستل شو. د ننګرهار د مخابراتو رئیس عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې په دغه دستګاه باندې د وزارت د انکشافي بودیجې څخه 2.6 میلیون امریکایي ډالر لګیدلی دي. د وړاندې وویل چې له دغه دستګاه څخه به خلکو ته 10,000 د ټلیفون لاینونه وویشل شي. د کونړ ولایت په سین کې د اوبو د زیاتوالي له امله د کونړ او نورستان د څلور ولسوالیو لارې د کونړ له مرکز اسدآباد سره بندې شوې دي. په کونړ کې د فواید عامې رئیس انجینر محمد رحیم ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د کونړ له مرکز سره د ناړي، غازی آباد، برګ مټال او کامدیش ولسوالیو لارې شلېدلې دي. نو وړي زیاته کړه چې د سړک جوړونې یوې کمپنۍ ته یې دنده سپارلې څو دغه ستونزه حل کړي چې ښایي درې څلور ورځې وخت به ونیسي. په کندوز کې د میشتې پی آر ټی د ولایتي بیارغونې د ډلې لخوا له څلوېښتو جوماتونو سره مرسته شوې. د کندوز د چارداري ولسوال عبدالواحد عمرخیل ازادي رادیو ته وویل چې په دغو مرستو کې 2,415 متره مربع فرشونه، 1,020 ټوکه قرآن شریفونه او 80 تختې جنمازونه شامل دي. د پی آر ټی مسؤلین وایي چې تر دې مخکې هم دوی د کندوز له لسو جوماتونو سره ورته مرسته کړې وه او تېره ورځ یې په ورته توګه په خوست کې هم له 15 جوماتونو سره مرسته کړې. او د امین جان خوسری صرفی د معلوماتو لمخې دن په کابل کې افغاني د بهرنی وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر 500 افغاني، ولس پوله یو یورو او بیا افغاني، یو پاوند 2 افغاني، یو سودیر یل 13 افغاني او 25 پوله، زر ایراني تومان 500 افغاني، زر پاکستاني کلدار 614 افغاني. دا د افغانستان کورنی خبرونه نړیوال خبرونه به له فرشتي جلال زیر څخه واوري.
رپورټونه وایي چې د مظاهرو ضد پولیس د ایران په مرکز تهران کې نن د وضعیت د کنټرول لپاره ګرځي راګرځي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي ایراني چارواکي به شایلا هم له کورنی مخالفت سره مخامخ شي. د ایراني وو دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې د نگهبان شورا په دې هیواد کې د جنوري د 12 نیټې د انتخاباتو نتایج چې د جمهور رئیس احمدی نژاد په ګټه وو تایید کړل. پرون یو دولس کسیز حیات دند سپارل سی و چې د رایو لس فیصده لسره وشمیری، خو اپوزیسیون د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کړې او وایي چې په تیر دور انتخاباتو کې په پراخ کچه درغلي سوې ده. د یو بل خبر لمخې د ایران حکومت آذربایجان ته د اسرائیل جمهور رئیس شمون پرستر ته ګروسته په دې هیواد کې د خپل سفیر د مشورې لپاره اور بللی دی. د ایران د دولتي خبری اژانس ایسنا په حواله تهران ته په باکو کې د ایران د سفیر تر شدیدو غواښونو وروسته د ایران حکومت خپل استازی ور بللی. ایسنا دا خبر د یوه با خبره مرجع په حواله خپور کړی خو خپله یې تبصره نه ده کړې. د ایران نیمه رسمي خبری اژانس هم ورته خبرونه خپاره کړي دي. په باکو کې د ایران د سفارت ویاند عباس اسکندری دا خبر نه رد کړی او نه یې تایید کړی. په عراق کې له لویو ښارونو د امریکایي عسکرو د وتلو پروسه به د تقسیم اوقات پر اساس نن بشپړه سي. په داسې حال کې چې نن د عراق حکومت د ملي حاکمیت د ورځې د لمانځلو لپاره هم تیاری نیسي. د جون دیرشمه د عراق صدراعظم نوري الملکي د ملي حاکمیت د ورځې په نوم اعلان کړی ده او په دغه هیواد کې عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحدو ایالاتو عسکر باید د دوه اړخیزې موافقې پر اساس په راتلونکو دوو کلونو کې په بشپړ ډول له عراقه بهر سي. د عراق عسکرو پرون له بغداد څخه د وروستیو امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته په لارو کوڅو کې پوځي پرېډ وکړ. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وایي د دوی حکومت په خپلو امنیتي قواوو ډاډه دی.
والحكومة العراقية واثقة من قدرة قواتنا الأمنية
دایوی د عراق حکومت دا راځي چې له تروریستي حملو سره سره د دوی امنیتي ځواکونه د هیواد امنیت ټینګولای شي او کنټرول راوستلای شي. داسې حملې په عراق کې پر روانه پروسه اغیز نه شي کولای. د عراق ټول ملګري نن په دې خبره خوشحال دي خو هغه کسان چې عراق یې نه خوشي شي د دې پروسې پړه او د دې پروسې د اعتبار پړه شک کوي.
وكل الذين لا يحبون العراق وتقدم العراق سوف
د امریکا د دفاع وزارت ویان برین وایټمن ویلي چې په عراق کې د لشترجه یو سلو شلو پوځي اډو یا کنټرول عراقي لوري ته وسپاره او یې په بشپړ توګه دغه اډې بندې کړې. شغلی وایټمن ویلي چې د نن ورځې تر پایه به لشترجه ډېر نوري پوځي اډې هم وتړل سي. د اسرائیل بحری ځواکونو یو کښته چې په غلا غزې ته د مرستې د موادو د لېږدولو لپاره تله نیولې ده او له سیمې په شا کړې ده. رپورټونه وایي چې کښته له د نړیوالو اوبو له پولې نه واوښتي چې د اسرائیل قواوو ولیده او د پښاتګ امر یې ورته وکړ. د اسرائیل پوځ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. په 2000 میلادي کال کې په غزه کې د حماس د کنټرول تر ټینګېدو وروسته اسرائیل د غزې پر سرحداتو بندیز لګولی. او د هندوراس له واکه لري کړی سوی جمهور رئیس مانویل زیلایا وایي چې د پنځشنبه په ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. دی د پوز د کودتا په نتیجه کې له واکه لري او له هیواده وشړل سو. جمهور رئیس زیلایا د ګاونډي هیواد نیکاراګوا په مرکز کې خبري کنفرانس ته وویل چې په واشنگټن کې په دې اړه د امریکایي دولتونو د سازمان له مشر خوزه مانویل انسلزا سره خبري کړې دي او هغه هندوراس ته په تاکید د ملګرتیا وړاندیز ورته کړی چې د منلای دی.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د سهار لس بجې اته دقیقې د پتو شیبو کې د خبرونه راټول شو مطالبو لړۍ پیلېږي خو هغه موضوع چې په دې خبرونه کې پرې راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کندهار کې د پرونی پیښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. په کندهار کې د پرونی خونړۍ پیښې په ترڅ کې د کندهار د امنیت قومندان له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر او درې تنه نور پولیس ووژل شول. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سلیمی مکریستل وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ډېر سخت دی خو ډاډ څرګند کړ چې په دې وضعیت کې بدلون راتلی شي خو یو څه وخت ته اړتیا ده.
What I found the situation in Afghanistan in a word is it is serious.
د روسي چارواکو ویلي چې امریکا او روسیه به ډېر ژر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ لپاره د روسیې له لارې د وسایلو د انتقال په هکله یوه موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د راتلونکي ولسمشرۍ له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په ترڅ کې دا ځل مو د ولسمشرۍ له کاندید محمد سرور احمدزي سره مرکه کړې.
مونږ به داسې کار کوو چې طالبان سره باید زموږ خبرې روانې. څومره چې طالبان سره زموږ خبرې پرمختګ کوي هغومره به خارجیان وځي د افغانستانه. باید خاص پروتوکول جوړ شي.
په دې مرکې تر څنګ دغه راز په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قومندان جنرال مک کریستل سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکز موږ په دوهم خبرونه کې اوریدل شي، او د دې ترڅنګ د خزو لپاره ځانګړي پروګرام هم په دوهم خبرونه په دوهم برخه کې ځای شوی. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په کندهار کې د پرونۍ نښتې په اړه افغان چارواکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د دې پیښې په تړاو د بهرنیو ځواکونو 140 افغان ساتونکي چې پرون په کندهار کې نیول شوي وو کابل ته انتقال کړی شوي دي. کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال منیر منګل د دغو کسانو کابل ته د دغو کسانو د انتقالول تایید کړی دي. ولسمشر کرزی د کندهار د پرونۍ خونړۍ پیښې چې په ترڅ کې د کندهار د امنی قومندان او لږ تر لږه 4 نور پولیسو وژل شول، د امریکایي ځواکونو افغان ساتونکي مسؤول بللی دي. چارواکو د دې پیښې په اړه ارتباط ویلي وو چې دغه ساتونکي په کندهار ښار کې د مرافع څارنوالۍ ودانۍ ته ننوتي وو، څو یو بندي په زور خلاص او له ځان سره یې بوزي، او کله چې دغه ځواکونه له څارنوالۍ له دفتره ووزي، په دې وخت کې د دوی او پولیسو ترمنځ ډزې پیل کېږي. د ډزو په تبادله کې د کندهار د امنی قومندان ملپاسوال مطیع الله قاطع او له جنایي پیښو سره د مبارزې مدیر او لږ تر لږه 3 نور پولیس ووژل شول او 6 پولیس ژوبل شول. خاغلی کرزی له ارګ څخه په یوې خبرې کړې اعلامې کې د برید په کله کې غندلې او د کورنیو دفاع وزیرانو لوی څارنوال او د ملي امنیت رئیس ته دنده سپارلې چې د پیښې د زیاتو جزئیاتو په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا پیښه حکومت جوړونې ته جدي ګزار بللی دی. په کندهار کې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قومندان په وروستیو کې وویل چې سیمې ته د امریکایي په زرګونو نوي محاربوي سرتیرو په ورتګ سره به ډېر ژر په کندهار او هلمند کې د وسله والو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. د دې پیښې د وروستیو پرمختګونو په اړه به موږ هڅه وکړو چې له کابله نوي معلومات ترلاسه کړو. د روسیې رسنیو د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې امریکا او روسیه به ډېر ژر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ لپاره د روسیې له لارې د وسایلو د انتقال په هکله یوه موافقه لاسلیک کړي. روسیې رسنیو د ډیپلوماتیکو مقاماتو په قول وویل چې دا تړون به موسکو ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په ترڅ کې لاسلیک شي. د موضوع نور تفصیل له موسکو زموږ د خبریال په راپور کې واورئ.
روسیا وای چمتو ده لخپل خاور څخه افغانستان ته د نړیوال ائتلاف میشت ځواکونو ته د پاوتی بارون دلی اجازه ورکړي، او د ناتو تړون غړي هیوادونه به د روسیې د لارې په افغانستان کې خپلو پرتو سرتیرو ته اکمالات کوي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکوف څرګند کړی دی. د یوای پخوا د روسیې د خاور د لارې د پوځي بارونو د ترانزیت اجازه جرمني او د فرانسې هیوادونو ته ورکړل شوې وه، او وروسته د اسپانیا سره هم د ترانزیت موافقه لاسلیک شوه. د یوای موږ اوس د نورو هیوادونو سره چې په افغانستان کې اسکر لري په خبرو اترو لګیا یو چې ترانزیتي اسانتیا ورته برابرې کړو. الکساندر ګروشکوف وایي چې په 2008 میلادي کال کې د ناټو او روسیې ترمنځ د ناپوځي بارونو د ترانزیت تړون لاسلیک شوی دی. دی وایي چې د روسیې او د امریکا د متحده ایالات ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر دایمي تماسونه موجود دي. د روسیې د کمرسانت ورځپاڼه لیکي چې دمګړۍ د ځمکني او هوایي ترانزیت په اړه خبرې اترې روانې دي. که چیرې د هیوادونو ترمنځ موافقه لاسلیک شي، نو بیا د امریکا متحده ایالات کولی شي د روسیې د هوایي قلمرو څخه په یوه ورځ کې تر 200 ترانسپورتي الوتکو چې په پوځي او ناپوځي بارونو بار وي افغانستان ته ولېږدول شي. تمه کېږي په دې اړه سند مسکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر پر مهال چې د جولای د 6 څخه تر 8 مینټې پورې دوام کوي لاسلیک شي. دا مطلب په ناټو کې د روسیې استازي دیمتری راګوزین څرګند کړی دی. دغه سند په لاسلیک کېدو به روسیا نه یوازې پوځي بارونه د خپلې خاورې د لارې افغانستان ته انتقالوي، بلکې د قطارونو امنیت به هم تامینوي. ځمکنی ترانزیت به د ازبکستان او افغانستان تر سرحدي پولې یعنې تر ایرتان بندر پورې رسول کېږي. روسیه کولی شي په یوه میاشت کې په سلهاوو کانتینرونه د اوسپنې پر لار ولېږدوي. په ناټو کې د روسیې استازي وایي روسیه به د افغانستان د مسلې پر سر له ناټو سره خپلو همکارو ته دوام ورکړي. دی وایي موږ د یو شمېر هیوادونو سره د پوځي بارونو د لېږد د ترانزیت موافقه لرو، خو اوس د ناټو سره د هوایي ترانزیت په اړه په خبرو لګیا یو. راګوزین وایي په پرنسپ کې اوس دواړو خواو دا درکړی چې په پوځي برخه کې یو ځل بیا خپلې همکاري پیل کړو، او په دې مسله به روسي چارواکي په نږدې راتلونکي کې خپله پریکړه کوي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
لبل خو د قرغزستان ولسمشر کورمان بیگ باقیف پر نوول چې د هیواد په ګټه د چې امریکایي ځواکونه د مانس په هوایي اډه کې خپل فعالیت دوام ورکړي. باقیف په ټلویزیونی وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان وضعیت ورستل بل خرابېږي او ټوله مرکزی آسیا تر خپل اغېز لاندې راوستې ده. باقیف زیاته کړه چې د هیواد د ملي ګټو په خاطر پریکړه وکړه چې امریکایي ځواکونه کولی شي د مانس له هوایي اډې څخه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د لوجستیکي وسایلو د انتقال پروسې ته دوام ورکړي. د مانس له هوایي اډې څخه امریکایي ځواکونه له 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د خپلو عملیاتو لپاره ګټه اخلي. په وروستیو کې د قرغزستان حکومت د دې اډې د تړلو پریکړه کړې وه او امریکایي ځواکونو ته د اګست تر میاشتې وخت ورکړی و چې دا اډه تخلیه کړي، خو د بشکک او واشنګټن ترمنځ نوي تړون په اساس چې ویل کېږي واشنګټن د دې اډې د اجارې په بدل کې بشکک ته د ډیرو پیسو د ورکولو ژمنه کړې، قرغزي چارواکو خپله دا پریکړه بیرته اخیستې ده.
افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو نوی قومندان له ازادي رادیو سره په خبرو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په لارو چارو، رواني امنیتي وضعیت او د انتخاباتو د امنیت په اړه په خپلو پروګرامونو رڼا اچولې.
This fight is for the Afghan people. It's not with the Afghan people. It's to protect the Afghan people.
La General McChrystal sara da zangare mara ke lumrai barkha da session da poras da azadi radio la sapona khparegi.
لخاغلی مکریستل سره د ازادي رادیو د ځانګړي مرکه د رواني اونۍ د رواني خبرونې وبخې په دوهمه نیمایي کې اوریدلای شي. اوس به هم د کابل د چاپی خبرونو نننیو غنوتا کتنو وکړو. په کابل کې زمو همکار دي چې ورسپانو خبرونو پانی اړولې او مهمه برخې راوړي.
دا وسه خپل وکه ورسپانه په خپل سر مقاله کې د کندهار د 13 ورځې پیښې ته په اشاره چې پکې دغه ولایت ځنې جګ پوری امنیتي چارواکي وژل شو لیکل دي چې د دې پیښې عاملین باید محاکمه شي. ورسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سره لیکل بلیکل دي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د کندهار د پرونی پیښې په تړاو یو سلوخ کسان نیول شوی دي. په ورسپانه کې د نشي توکو په خلاف روانه مبارزه ته هم کتنه شوی او د ډیلی ټلیګراف ورسپانه په نقل لیکل شوی دي چې امریکا او برتانیا په افغانستان کې د نشي توکو په خلاف په مبارزه کې اختلافات لري. د هیواد دولت ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې د کندهار پرونی خونړې په خراغست او حق او اندېښنو ته کتنه کړې چې لدې بابت راټوکېدلې ده. ورسپانه وړاندې لیکلې ده چې د کندهار پیخه پر نظام جوړونه یو ستر گزار ده او د دې پیخه عملي پد ونیول شي او هرو مرو د قانون منګلو ته وسپارل شي. ورسپانه د افغان کابینه د پرونی غونډه د سپارښتنه هم راخسته چې ویل ټولو کاندیدانو ته باید ورته امنیتي شرایط برابر شي. ورسپانه په افغانستان کې د نشي توکو په خلاف دروانه مبارزه پاړه په مطلب کې د سپارښتنه کړې چې د ګرانو غوښتنو ته باید وګونی ولې شي. د ملارمن دولت ورسپانه په خپل سر مقاله کې د کندهار د روسي پیخي او اساسي لد د هواد د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږي نه موجودیت خوداله ده. ورسپانه په دوام کې د لیکلې ده چې د کندهار پیخي دا خوداله چې حکومت باید خصوصي امنیتي کمپنۍ لمنځه یوسي کنه نو حالات به تر دې هم خراب شي. په ورسپانه کې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو ته په اشاره د پښتنه شوی چې دوی د کوم هواد مهره دي، برتانیا، پاکستان او یا د دواړو. د راهند چاتنا دولت ورسپانه په کندهار کې شوې حمله ته په اشاره لیکل دي چې دوست قوتونه خ دوستي کوي. ورسپانه د تبصره په دوام له افغان چارواکو غوښتل چې له افغاني غرور سره رامخ ته شي او د خپل وژل شوی هوادوالو پښتنه وکړي. ورسپانه په جلا مطلب کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله لیکل دي چې بهرني ځواکونه د ځانونو د افغان حکومت له پروګرامونو سره عیار کړي. د اسلام افغانیز دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پر خبره کړي دي. انیس د کندهار د پیښې په اړه لیکل دي چې ولسمشر کرزی د دفاع کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس ته حکم کړی چې د دې پیخه په اړه د کره تحقیقات وکړي. خو اسلام په خپل سر مقاله کې لیکل دي چې د کندهار پیخه په قانون باندې د حمله معنی لري. ورسپانه د حمله کړي دي کچېرې د کورنیو چارو وزارت او د قانون د تنفیذ نورې ادارې د پیخه په جدي توګه تعقیب نکړي نو د امنیتي ځواکونو پر هویه به ناوړه اغیزه وکړي. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه په خپل سر مقاله کې د غوښتنه کړې چې د کندهار د پیخه عاملین باید مجازات شي. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې را روان انتخابات څېړلې او لیکلې ده چې دا انتخابات د کلونو لوګي وروسته خلکو ته هیله لزان سره لري. او ورسپانه په خپل نننی کارتون کې د کاندیداتورې شرایط انزور کړي او پکې دا خودل شوی چې انتخابات د واجد شرایطو درلودونکو کاندیدانو په لټه کې ده.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونې د غراز په انټرنیټ پانه کې هم اوریدل شي او هم د ازادي رادیو مطالب په دې پانه کې لوستای شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو د نن ورځې په ځانګړي پروګرام کې چې د افغانستان په وخت په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، ولسمشرۍ ته درې تنه کاندیدان متسم بالله اب غلام فاروق نجرابي او عبدالحسن آریان زموږ میلمانه دي. تاسو هم کولای شئ د پروګرام ته ټلیفون وکړي او کاندیدانو څخه خپل پوښتنې مطرح کړئ.
د 1988 کال انتخابات
او د دې افغانستان د راتلونکو ولسمشرۍ کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په ترڅ کې د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید محمد سرور احمدزی سره مرکه لرو.
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید خاغله محمد سرور احمدزی، تر هر څه مخکې تاسو د ځان په اړه لکه مختصر معلومات راکړئ.
زمانو سرور احمدزی، آزادی لوګر ولایت ازری اوسپالی اوسیدونکی یم. په 1999 کې هجرت کړی پاکستان ته. ابتدایي او هم لوړ تحصیلات مې ټول په پاکستان کې کړی دي. یو ماستری مې کړی دی په بین المللي سیاست کې، بل مې کړی دی په حقوقو کې، همدغسې مې هم په امریکا کې بعضی زده کړې کړي دي. فی الحال د افغانستان جمهور ریاست د مستقل کاندید صفات باندې ولاړ.
احمد صاحب، تاسو چې کومه په بیوګرافي ته اشاره وکړه، د هیواد په روانو پیښو کې داسې کومه پراخه سیاسي تجربه هم نه لرئ، د کومو ځانګړو پروګرامونو سره تاسو د جمهور ریاست پوسټ کاندید شوي؟
زه به دا ووایم چې د افغانستان په 150 کالو کې کوم مشکل روان ده، یو هم داسې مشر نشته چې هغه موږ ته ووایي چې هغه داسې تجربه کار ده، په دغه کې یو کار کړی، ځکه چې اکثره بدنام شوي دي، تنظیمونه بدنام شو، بعضې مشران چې په هغه کورنۍ جنګ کې لاسو چې هغه قومندانان و هغه هم بدنام شوي دي. موږ داسې اشخاص پکې پاتې یو چې هغه بې طرفه کسانو ولس لکیږي. د افغانستان پړوان باندې زره پورنه دي کومه مقالې لیکمه، مرکه کوم هم د داخلي میډیا سره، هم د خارجي میډیا سره، او هم د افغانستان کې د بازو موساب سره کار کړای دا چې بازي د خلکو د کورونو ځای په ځای کول، مثال د کوچانو د ځای په ځای کول باره کې چې په کې زره او کوچان مونږ ځای په ځای کړی دي، او هم د امریکای کانګرس سره کار کړای دا مشورې مور کړی دي، د حکومت سره د افغانستان د بیا بادولو او د افغانستان د بیا جوړولو په ارتباط باندې. نو زما په خیال دغه کافي تجربه ده.
تاسو ډیر ځوان یې، د عمر د لحاظ فکر کوم چې یو لور ډیر ونو کاندیدانو څخه د پوسټ کوم تجربه ته چې تاسو اشاره وکړه په خپل خبرو کې او خپل د زده کړو په پام کې نیول سره، البته فکر کوي چې مناسب کس یې د پوسټ لپاره.
زه به دا وایم مومن صاحب چې دوه شوینه ډیر مهم دي د افغانستان د مشرتابه لپاره. یو دا چې د افغانستان په کورنی جنگ کې د لاس نه د لاسونه د بیګونه خلکو په وینو باندې ککړ نه، دویمه خبر دا په اداري فساد پر رشوت او یا د افغانستان په خانه جنگي کې زما لاس نه، زه په دغه ټولو کې نه یم. بل از یو باسواده ځوان یم، د افغانستان داسې کورنۍ تعلق لرم چې هغه یو لس شهیدان ورکړي په کورونی نه، په دغه افغانستان کې پیدا شوی ما لس کال مې د مهاجرت ورځې په پاکستان کې تیرې کړې دي. نو زه په دې باندې باور لرم ان شاء الله چې زه کولای شم د افغانستان خلکو ته دغه دیش کال کوم غمیز روان ده دینه نجات ورکړه.
که فکر کو تاسو د افغانستان راتلونکو منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شوی، کاري لمړیتوب به مو څه وي؟
زما اول کار به دای چې ملي پخلاینه، زموږ تګلاره کې د اول د ملي پخلاینه او امنیت باید د مخالفینو سره خبرې وشي، ځکه چې مخالفین هم نشي کوي د جنگ لاله د خبره حل کی، او هم امریکایان او د افغانستان دولت نشي کوي د جنگ لاله د مشکل حل کی. دویمه خبره امنیت ته، امنیت نه صرف طالبان او د القاعده په خلاف، بلکې امنیت په داخل دي کارونو کې، په کلیو کې چې خلک تختول کیږي، خلک وجل کیږي، غلاوی کیږي، ټوپک سالاران شته، مخدره مواد او مشران شته، د دغه په خلاف جهاد زما اول ترجیحاتو کې برازي. بل دا خلکو ته د ژوندانه هغه اسانتیاوي برابرول چې پغې کې صحیح ده، پغې کې ازده کړه ده، پغې کې خلکو ته کار او روزګار مهیا کول، چې دا ډیر مهم ده.
کوم لمړیتوبونه چې تاسو اشاره وکړه، وسنه حکومت هم دغه هڅه پیل کړې ده، ملي پخلاینې پروسه د مخالفینو سره پیل کړه، البته د قومي مشرانو، دینی علماو ته د لارې مخکزي، خو دغه پروسه کومه حتمی نتیجه نه ده رسیدلې. تاسو به د کوم ځانګړو لارو چارو نه کار واخلئ سو دا یقیني کړئ چې تاسو هڅه به د مخالفینو په پخلاینه کې اغیزمنې ثابت شي.
زما په خیال په سیاسي جوړ جوړخ کې اول شرداده چې هغه مشرتابه باندې دواړه خو باندې ادبار وکړي شي. طالبان په هیڅ قیمت په دې وسنی حکومت باندې ادبار نه کوي. اوس تاسو معلوماته چې هغه د حکومت کم کم کسان ځان ترا واسطه او ځان سره یو ځای کړ. طالبان خو چې 50% موږ د خارجانو په خلاف جنگيګو، 50% دغه خلاف جنگيګو د غټو بسالاران چي دي. ما په دغه خانه جنگي کې اسانه ده غسته، په خوانی حکومت کې میسانه ده غسته، یو به طرفه کس ما یو قومي مشر ما دی د جنوبینه. نو زما په خیال طالبان په ما باندې زیات ادبار کوي.
کته سوچ تر خپل حکومت کې د طالبانو د پخلاینه هڅه وکړي او دغه ټوپکوال په ما وغورځي، ایا فکر ده کوم چې بل جب هم ځان په مخ کې پرانیسته؟
زما ول دوام چې د قانون حاکمیت ډیر مهم ده په افغانستان کې. قانون پارچا تطبیق شي، کاغه یو ډیر غریبي او کاغه یو ډیر اشتمنی. زما ول دا وایم چې دغه ټوپک سالاران، هغه کسان د مخدره موادو مافیا، د دوی په خلاف هم باید کاروایی وشي. نو زما په خیال دغه کسان زه حکومت کې منمه، نو حکومت کې راتلی شي.
بیا هم تاسو وویل چې امنیت ته به ترجیح ورکوئ، د دغه ډلو په وړاندې به ستاسو ځانګړی چلند څه ډول وي؟
زه به دا ووایم صاحب چې موږ به یو خاصه اختصاصي محکمه جوړو چې په هغه محکمه کې به هم هغه کسان چې د بشري حقوقو سرغړونې کړي دي، که هغه پخوا دي که اوس روان دي، هغه کسان چې په اداري فساد کې لاس ته خو یې کي که هغه د اوسني وزیرانه مي که چېرته هغوی ثابت کړی شو چې دوی په کې لاس وو، دغه اختصاصي محکمو ته موږ خاص واک ورکوو. که چېرته زه د افغانستان جمهور رئیس نو ما سره به 1,15,000 ملي اردو او پولیس را سره، نو زما په خیال په افغانستان کې داسې څوک بنئ چې هغه زما مخه ونیسي.
یعنی ستاسو هدف دا دی چې تاسو به د داسې مواردو په وړاندې د پوځ نه کار اخلئ، زور نه کار اخلئ؟
بیخي بالکل، ځکه چې که چېرته موږ اول هغه کوو چې د قانون په لار کې به کوو، که چېرته دوی راتله خو ډېره ښه ده، که نه راځي نو انشاءالله موږ به د خپل د ملي اردو نه او د پولیسو نه کار اخلو کوم چې قانون موږ ته اجازت راکوي.
د بهرنیو ځواکونو حضور وسلوال مخالفین له دولت سره د خبرو په وړاندې یو اساسي خنډ بولي او حاضر نه دي چې د دغه ځواکونو په حضور کې وسلې په ځمکه کې ږدي او د سولې له پروسې سره یوځای شي؟ د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه به ستاسو ځانګړې تګلارې څه وي؟
په دې کې شک نشته، د طالبانو اوله غوښتنه دا ده د مخالفینو چې خارجي پوځونه باید افغانستان نه ووځي، هغې نه بعد خبرو ته کښېني. لیکن داسې هم نه ده، موږ ورسره په تماس کې یو مسلسل. زما په خیال لکه څرنګه چې ما وویلې، جنګ د حل لاره نه ده، هم خارجیانو ته معلومه ده هم طالبانو ته معلومه ده. موږ به داسې کار کوو چې طالبانو سره باید زموږ خبرې روانې، څومره چې طالبانو سره زموږ خبرې پرمختګ کوي هغومره به خارجیان ووځي د افغانستان نه. باید یو خاص پروتوکول جوړ شي، ځکه چې کله په دې باندې موږ مطمئن شو چې طالبانو سره خبرې ښې روانې دي، طالبان د ملي پخلاینې په لمن کې راګډېږي، نو موږ کولی شو چې اساسي قانون هم ورته بدل کړو، کولی شو په کابینه کې هم ځای ورکړو، په کولی شو په ولایتونو کې هم ځای ورکړو، په کولی شو په سفارتونو کې هم ځای ورکړو. خو که چېرته خارجي پوځان بغیر له قید او شرط د افغانستان نه ووځي، نو زما په خیال هماغه ټوپک سالاران چې اوس هم په قوت کې دي مشکل به جوړ شي، طالبان اوس هم په قوت کې دي مشکل به جوړ شي، نو افغانستان بیا هغه د نویزې خانه جنګي خبره جوړه شي.
اوسنۍ دولت او تقریبا په هیواد کې زیات څارونکي او اکثر خلک دا وایي چې روانو نه امنوي یوه برخه د بهرنیو هیوادونو د مداخلاتو له امله ده، مخصوصا د ګاونډیو هیوادونو. تاسو په خپل حکومت کې د ګاونډیو هیوادونو سره او د سیمې له هیوادونو سره څه ډول یو سیاست نه کار اخلئ؟
زه خو به وایم صاحب چې زمونږ دوه ګاونډي هیوادونه هغه ډېر مهم دي چې هغه ایران او پاکستان ده. نور ګاونډي هیوادونه چې چین ده او یا نور د مرکزي اسیا هیوادونه دي، خو زه به هم دا ووایم چې هندوستان او روسیا هم پکې شامله کړه، ځکه چې دوی پکې غټ رول او دخل دي. نو زه به دا ووایم چې موږ غواړو دغه ټولو ګاونډي هیوادونو سره یا سیمه ایزو ملکونو سره ممکنو د هغوی هغه اندېښنې هغوی چې موږ ته وایي په هغوی باندې موږ کار وکړو په اخلاص سره، او همدغسې خارجي ملکونه چې هغه انګلستان ده هغه امریکا ده دغه په صفت د ګارنتور په کې کښېني، تر څو د دوی اندېښنو ته موږ مثبت جواب ورکړو.
ربه شو بیا هم ستاسو د کاندیداتورۍ موضوع ده، تقریبا دا شاوخوا درې اونۍ شوي چې کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي، خو په رسنیو کې ستاسو کوم د کمپاین د کومې غونډې خبر نه دی خپور شوی. تاسو تر اوسه پورې خاموشه ناست یاست که نه څه هلې ځلې کوئ د کاندیداتورۍ لپاره؟
په دې کې شک نشته، موږ قصدان خپل کمپاین لس ورځې وځنډاو، د هغې بعضې تخنیکي مشکلات هم او بعضې سیاسي مسلې په هغې کې هم روانې وي. موږ غواړو چې د خپل کمپاین په داسې حالات کې موږ شروع کړو چې دغه نورو خلکو نور کاندیدان چې ولاړ دي، د دوی د کمپاین دغه مثبتې او منفي اړخونه ټول وګورو، چې ایا د دوی دا تبلیغاتي پروګرامونه څنګه روان دي، څومره جواب ورکوي شي، څومره کسان څومره دفترونه اخلاص کړي دي، نو د هغې په بنا باندې بیا موږ مغز پروګرام روان کړو. زه به دا وایم په اطمینان سره چې زموږ کمپاین دغه جمعې ورځې نه شروع شوی ده او په ټول افغانستان کې زموږ کمپاین روان ده، او د ټولو نه به زیات زموږ کمپاین به انشاءالله په غټه سطحه روانېږي، چې هغه هم د تورخم نه ونیسي تر شیرخان بندره پورې او د کونړ نه ونیسي تر خوست پورې.
احمد صاحب، تاسو څومره ډاډه یاست خلک به حاضر شي چې داسې یو ځوان کس ته چې پراخه سیاسي تجربه هم نه لري، د هیواد په تېرو دیرشو کلونو پیښو کې هم د حضور نه درلود، دې ته به رایه ورکړي او دی به د خپل هیواد د راتلونکي منتخب ولسمشر په توګه وټاکي؟
مومن صاحب، لکه څرنګه چې ما مخکې ویلې دي، هماغه جواب ده چې د افغانستان خلک یو بدلون ته ضرورت لري، اشد بدلون ته ضرورت لري. زه مثال د امریکا درکړم چې 8 کاله د بوش ادارې په امریکا کې حالات دومره خراب کړل چې اقتصادي بیخي په ځمکه راغورځو، په عراق او په افغانستان کې ونښته، مشکل ډېر سخت و، بدلون ته ضرورت و. هغه نتیجه وه چې یو تور پوستی راغی چې د هغې بیخي 1% چانس و په امریکا کې هغه ولسمشر کړ.
اما هغوی په خپل هیواد کې د امریکا په سطح ډېر پراخ شهرت درلود او د ډېرې مودې راهیسې هغه په سیاست کې ښکېل پاتې شوی. فکر نه کوئ چې ستاسو د هغې په منځ کې زیات توپیر موجود دی د سیاسي فعالیتونو په ارتباط؟
مومن صاحب، دا ووایم چې اوباما ته خپله ما کمپین کړی 3 میاشتې په امریکا کې د افغانانو په مشرتابه باندې زه ورسره وم، هغه هېڅ شهره نه درلوده، هېچا نه پېژانده، صرف سناتورو د 2.5 کاله سناتوري دوره په دغه باندې پېژنده.
تاسو بیا هم بدلون ته اشاره وکړه، البته نور کاندیدان هم بدلون ته اشاره کوي، او البته په خلکو کې دا ویل کېږي چې دا هر څه د اوباما د کمپاین د پروسې نه، چې هغه هم د یو بدلون شعار ورکولو او بالاخره صحنې ته وارد شو. څه ډول بدلون ستاسو په نظر افغانستان ته اوس اړتیا ده؟
زه اطمینان لرم چې په افغانستان کې زه په هر نگاهنه بدلون راوستی شم. زه د افغانستان په اقتصاد پوهېږم، د افغانستان په نظامي کارو زه پوهېږم، د افغانستان په امنیت باندې موږ راپورونه جوړ کړي دي، لیکلي هم دي مشران سره خبري کړی دي د افغانستان د خلکو تر هغه بنیادی اسانتیا برابرول زما واحد کمپاین دا چې موږ دا وعده کړی چې درې د کابینې غړي به چې هغه به مسرخزي لس به چې کوم دي سفارتونو په صفات به سفیرانی پنځه چې کوم دي د والیانو په صفات به ټاکو نو په دغه ټولو فکتورونو ته نظر سره کتلو ته زما په خیر نور کاندیدان زما دغه فرق ته او زه کولای شم چې بدون راوړم
خلک ډیر دا نظر لري چې اکثره کاندیدان د دې لپاره ځانونه کاندید کړی دي چې لک تر لګه شهرت ترلاسه کړي سم مادي امتیازات ترلاسه کړي او یا هم پر راتلونکي حکومت کې لک تر لګه یو سیاسي پوسټ ترلاسه کړي تاسو د کوم ډله کاندیدانو څخه یاست
زه کاندید ما چې تر اخره پورې زولاړم
د ته به تاسو حاضر شئ چې یو له هغو کاندیدانو ته چې تاسو ته ورته خیالات لري د افغانستان په اړه چې هغه سره تفاهم ته ورسیږي او د هغوی په ګټه تیر شي
د خبرې اوس هم روانې دي زموږ ترمنځ چې موږ څو کسان څلور پنځه متره کسان ټول سره یوځای شو
د افغانستان د راتلونکي ولسمشر له کاندید محمد سرور احمد زی سره مو مرکه واورېده او لسنیمې بجې دی فرشته جلالزی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره ټکر واوروي
په افغانستان کې د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو د قواو عمومي قومندان وایي وسوال طالبان د ولس ملاتړ نه لري او د افغانستان د حکومتي قواو او د دوی ترمنځ همکاري د دغه تهدید د لمنځولو لپاره کلیدي اقدام کیدای شي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کندهار د امنیت قومندان او په ولایت کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د مدیر د قتل پلان د ائتلافي قواو پر افغانو ساتونکو راچولي او ویلي دي چې ژر تر ژره د پیښې عاملین په افغانستان کې مسؤولو مقامات ته وسپارل شي په میدان وردګو کې د نړیوالو قواو څلور عسکر وژل شوي دي دغه پیښه په جلریس کې شوې ده او واستوالو طالبانو ویلي دي چې د عسکرو شمیر تر دې زیات دی رپورټونه وايي د مظاهرو ضد پولیس د ایران په مرکز تهران کې د وضعیت د کنټرول لپاره ګرځي را ګرځي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي ایرانی چارواکي بل هم د کورنۍ مخالفت سره مخامخ سي او په عراق کې لویو شهرونو د امریکایي عسکرو د وتلو پروسه به د تقسیم اوقات پر اساس نن بشپړ شي دا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومت نن دغه هیواد د ملي حاکمیت د ورځې په نوم لمانځي او عمومي رخصتي ده
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ د خبرونه په دوهمه نیمه کې ولې مخکنی وادي سره سم ده په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل سره مرکه لرو مکریستل ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د افغانستان د خلکو امنیت د کار په لومړیتوبونو کې دی په کابل کې زموږ همکار له ښاغلي مکریستل سره مرکه کړې ده
په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریستل تاسو وسوس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومنده سمباله کړی ده کدا وایي چې د افغانستان روان حالت مو سړول مونده
What I found the situation in Afghanistan in a word is it is serious
کپیا ولابس کې وایم هغه چې ما په افغانستان کې د شرایط په اړه مونډلې دی دا چې شرایط سخت دي او دا البته د طالبانو د پاسون لقبله خود دې ترڅنګ ما دا هم ولیدل چې دلته د افغانستان په خلکو دولت ټول ائتلافي ځواکونه او زموږ په متحدینو کې کافی انرژي موجوده ده زه فکر کوم چې دلته اوس کافی هوټ موجود دی سو پرې د هغولار چارو تمرکز وسی چې زه پرې باور یم زه فکر کوم چې دا به یو ستونزمن کار وي او وخت بنسي خو موږ ډاډه یو
تر هغه ځای چې موږ خبر یو تاسو سره له هغه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه خپل چارې په غاړه واخیستل تاسو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفر نه وکړ تاسو دا ویلی شئ چې په دغه سیمو کې مو حالات سړول موندل
was what we called a listening tour
هغه چې موږ کړی هغه ته موږ د اوریدلو سفر ویو دا د دې لپاره وڅو وکولې سم چې د افغان ائتلافي ځواکونو او پولیسو په ګډون لزيات خلکو سره وګورم او د روانو حالات په اړه یو بشپړ انزور ترلاسه کړم ما په دې ترڅ کې موقع ترلاسه کړی چې لیو شمیر والیانو او لسوالانو سره هم وګورم او همدارس د زینو غیر دولتي ادارو له استاد سره د بیلګ په توګه د یونمال استاد سره وګورم کله چې موږ بلا بل سیمه ته تلو هلته لوبړنۍ سیس چې ماته ټکان راکوه هغه دا و چې حالات څومره پیچلي دي او په لاند وخت کې دا یو چا لپاره څومره ګران ده چې هرڅه درکړي ما په مرکز کې لسمه ایز قومندانی نه پایل کړه او ما کابل تر هغه ډیر زیات باثباته او آرام ومن چې مخکې ملیدلی وو او دا ډیر شو په واټونه کې غنګونه زیاته وا او سره لدې چې خطر موجود دی خو بیا هم زیات پرمختګ سوی دی زه بلا بل سیمه ته ورغلم او بلا بل حالات می ولیدل خو دا دومره حیرانوونکی نه ده ځکه د هر هیواد د هر سیمه حالات توپیر لري ما په خطیز کې د کونړ لوی لار ولیدل چې هله بخښون کې و د دې لوی لار بیا رغولو د خلکو تګ راتک او سوداګری ته رونق ورکړی دی. ما د تورخم په سیمه کې د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ همغږي ولیدله چې د پخوا په پرتله ډیره شوه. په همدې ډول د افغان ائتلافي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ همکاري هم د پخوا په پرتله ډیره شوه. ما د خوست او پکتیا په سیمه کې خراب امنیتي حالات هم ولیدل. هلته د حقانی په څیر د ځینو شبکو د فعالیتونو له کبله ګواښونه موجود وو، خو ما داسې څوک ونه لیدل چې ووایي حالات مایوسوونکي دي. زه فکر کوم چې زموږ په اړخ کې د دې ستونزو د هواري لپاره کلکه اراده موجوده ده. کله چې زه شمال او لویدیځ ته ورغلم، نو د شمال په ځینو سیمو کې لکه کندوز او غورمچ کې امنیتي ستونزې موجودې وې چې د اندېښنې وړ دي، خو په عمومي توګه د شمال په ټولو سیمو کې کافي پرمختګ شوی دی. د هیواد په لویدیځ کې هم ځینې امنیتي ستونزې موجودې دي چې موږ یې باید تعقیب کړو، خو په لویدیځ کې ماهرت ډېر شو موند. دا له ګڼې ګوڼې نه ډک یو ښار و او ښه امنیت پکې موجود و، خو شمال لوري ته په بادغیس کې موږ امنیتي ستونزې ولیدلې. موږ د حلقوي سړک ځینې برخې ولیدلې چې باید د جوړولو کار بشپړ شي. دا به یو لومړیتوب وي او موږ له افغان دولت سره په دې برخه کې کار کوو. او بیا په جنوبي برخه کې هلمند او کندهار د وسلوالو د فعالیتونو له امله تل د خبرونو په سر کې ځای لري. خو د دې ترڅنګ هلته د امریکا د نویو ځواکونو د رسیدو له کبله د ائتلافي ځواکونو په وړتیا کې زیات پرمختګ شوی او همدارس د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا کې. په داسې حال کې چې موږ خبرې کوو، د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره په سیمه کې عملیات روان دي. ائتلافي ځواکونه له خپلو افغان متحدینو سره څو ورځې مخکې د باباجي سیمې ته ورغلي دي. زه فکر کوم چې د هلمند سیند شاوخوا سیمه یوه له هغو سیمو څخه ده چې موږ باید ور باندې تمرکز وکړو، او فکر کوم وبتوانیږو چې مثبت امنیتي بدلون پکې راولو.
تاسو هم دا اوس وویل چې په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې موجودې وې، او دا مو هم وویل چې تاسو له ځایي خلکو څخه د هغوی د ستونزو او امنیتي ستونزو په اړه واورېدل. څه فکر کوئ چې د دې ټولو ستونزو تر شا کوم عوامل موجود دي؟
اصل په دغه سیمه کې د کافي امنیتي ځواکونو نه موجودیت یو عمل دی، ځکه ما دا ولیدل چې د طالبانو پاڅون یو ولسي پاڅون نه دی، دا هغه څه نه دی چې خلک ملاتړ غواړي. ما ته معلومه سوه په هغو سیمو کې چې حکومت نسي کولی کافي پاوز او پولیس واستوي، دغه سیمو ته طالبان ورځي او اډې پکې جوړوي. په ځینو ځایونو کې ځانونه نسبتا مستحکم کړي دي. په ډېرو مواردو کې خلک ډستل کېږي چې د هغوی ملاتړ وکړي. نو زه فکر کوم چې دا موږ ته زیات توان راکوي چې افغانانو ته دغه امنیت ټینګ کړو او بیا یې حکومت ته پرېږدو چې اداره یې کړي.
تاسو په افغانستان کې د خپل ماموریت له پیل وروسته په اکثرو غونډو کې په دې ټینګار کړی چې هغه لارې چارې به لټوئ چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي، او په عین حال کې تاسو په افغانستان کې د جنګي تګلارې بیا کتنه هم پیل کړې ده. نو څه ډول اقدامات به تر لاس لاندې ونیول شي سو د ستونزې ته د پای ټکی
کېږدي؟
مننه د دې پوښتنې لپاره. واقعا دا ډېره مهمه ده. په افغانستان کې روان جنګ د افغانانو لپاره دی، د هغوی پر ضد نه، دا د افغانانو پر خلاف نه، بلکې د دوی د خوندیتوب لپاره دی. دا ډېره مهمه ده چې موږ په کوم ډول عمل کوو. اکثره تاسو ګورئ چې طالبان ودانۍ او د هستوګنې سیمې د یو انساني ډال په توګه کاروي او غواړي چې موږ عامو خلکو ته مرګ ژوبله واړوو. او که تاسو تیر وخت ته وګورئ، موږ دا کار کړی دی. موږ د دې لپاره خواشین یو او هڅه کوو چې په راتلونکي کې د هغې مخنیوی وکړو. موږ دا ضمانت نسو ورکولی چې په راتلونکي کې به داسې څه نه پېښېږي، ځکه ممکن داسې کار وسي. موږ به د عملیاتو او هوایي حملو د ترسره کولو لپاره ځینې ځانګړې لارې چارې وکاروو. موږ همدارز له خپلو ټولو ځواکونو سره کار کوو څو هڅه وکړي چې افغانانو ته زیان ونه وړي. ما دې کار ته په خپلو ځواکونو کې د کلتور د بدلولو نوم ورکړی، ځکه موږ هڅه کوو چې د افغانانو ملاتړ ترلاسه کړو. او ان که چیرې خلک په خطر کې له اچولو پرته له طالبانو سره جنګ سخت هم وي، موږ دغه کار کوو. زه اوس غواړم دا له دې حقیقت سره متوازنه کړم چې ځینې شرایط دي چې که طالبان ائتلافي ځواکونه په کمین ووهي او بل لار نه وي، نو موږ اړ یو چې له هغو وړتیاو کار واخلو چې په واک کې لرو. زه فکر کوم موږ باید په دې پوه شو چې په ټولو مواردو کې زموږ تر ټولو لومړی ماموریت د افغانانو خوندي کول دي. او که چیرې موږ وتوانیږو چې دوی له تاوتریخوالي وژغورو، نو موږ به توانېدلی یو چې یو سم کار
وکړو. په زیاتره جنګ ځپلو سیمو لکه جنوب او ختیځ کې خلک دا شکایت کوي چې نړیوال ځواکونه د دوی کلتور او اسلامي ارزښتونو ته درناوی نه کوي او دوی د خلکو کورونه لټوي. او د دې ترڅنګ نور داسې مسایل دي چې د افغانانو او نړیوال ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی دی. تاسو د دې ستونزو د هواري لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه
لرئ؟
زه فکر کوم چې دا ډیر مهم دی، ځکه چې جنگ پیچلی او سخت دی، او دا په هغه صورت کې بیا زیات سخت دی چې د کلتور توپیر موجود وي. اکثره بهرني ځواکونه په پښتو او دری ژبو خبرې نسي کولای. دوی د افغانانو له کلتور سره آشنا نه دي او په هغه چلند نه پوهیږي چې افغانان لایو بل سره کوي. نو موږ اړیو چې خپل ځواکونه ته دا ورزده کړو او موږ اړیو د خپلو عملیاتو بڼه اصلاح کړو. او بیا هم وایم چې جنگ سخت او پیچلی دی او ځینې وختونه وسلول دا موږ ته نور هم را سختوي.
ځای خلک وایي چې نړیوال ځواکونه باید د لټون د عملیاتو مشري افغان ځواکونه ته ورکړي، ځکه د دوی په وینا د دوی د خلکو په ژبه او کلتور پوهیږي. آیا تاسو په دې اړه څه فکر کړی دی؟
زیات فکر مو کړی دی او دوی رښتیا وایي. دا په حقیقت کې نه یوازې د افغانانو حق دی چې موږ افغان ځواکونو ته مشري ورکړو، بلکې دا د عملیاتو له پلوه هم شکار دی، ځکه چې کله په یوه کور کې څه خبره وي نو هغه څوک چې د افغانانو په کلتور او ژبه پوهیږي کولی سي ورسي او وپوښتي چې څه خبره ده. موږ هڅه کوو چې دا کار وکړو او موږ هڅه کوو چې هر عملیات د افغان او ایتلافي ځواکونو په همغږۍ کې وکړو.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان امریکایي جنرال سټینلی مکریسل سره مو د ازادي راډیو د ځانګړې مرکې لومړۍ برخه واورېده. د دې مرکې دوهمه برخه د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې اورېدلی شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د برتانیې ګارډین ورځ او سم د افغانستان او سیمې په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. زما همکار ته به غوږ شو چې د څو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهمې برخې راوروي.
د برتانیې ګارډین ورځپاڼې د دې عنوان لاندې چې د افغانانو د مخدرو موادو ضد پالیسي د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړ، په افغانستان کې د کوکنارو د کرکلي او د مخدرو موادو د مخنیوي د هلو ځلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي ورسته له دې چې امریکا اعلان وکړ چې د افغانستان د مخدرو موادو ضد پالیسي څخه نور ملاتړ نه کوي، د افغانستان د مخدرو موادو ضد مبارزي وزیر له خپلې پالیسۍ دفاع وکړه. جنرال خدایداد وویل د کوکنارو د کرکلي د مخنیوي په برخه کې دوی لوی لاسته راوړنې لري. د دوی پالیسي اساسا په دې ولاړه ده چې د کوکنارو پټي اړوي، بزګرانو ته امتیازات مني چې د کوکنارو له کرنې لاس واخلي او دوی ته بدیل حاصلات ورپېژني. جنرال خدایداد زیاته کړه چې حکومت انتظار لري چې د امریکا د نوې ستراتیژي تفصیلات ترلاسه کړي چې اساس یې له هغو بزګرانو سره مرسته ده چې د کوکنارو له کرنې لاس اخلي، او دغه پالیسي له افغانستان سره د کرنې د مرستو په زیاتوالي او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې په هماهنګو هلو ځلو ټینګار کوي. د امریکا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د وزیرستان د اوضاع په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې د وزیرستان په افق کې د یوې نوې جګړې نښې نښانې ښکاري، پاکستان په ډیر احتیاط ګام اوچتوي. واشنگتن پوسټ لیکي له ننه تقریبا اویا کاله پخوا انګریزانو په هغې سیمې کې چې نن ورته د پاکستان وزیرستان ویل کیږي د یو مذهبي مشر د قبایلي لښکر خلاف جنګ پیل کړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د فقیر ای پی خلاف جنگ ته اشاره کوي چې لس کاله یې دوام وکړ. ورځپاڼه وایي په دې جنگ کې سره له دې چې د برتانوي عسکرو شمیر نسبتا زیات او په ښو وسلو سمبال وو، خو دوی بیا هم بریالي نه شول چې میرزا علي خان چې په فقیر ای پی مشهور وو ونیسي. ورځپاڼه وایي نن هم د پاکستان اردو په وزیرستان کې د بیت الله مسعود خلاف جنگ ته چې یو بیباک او ظالم قومندان دی تیاری نیسي. د پاکستان اردو چې د تاریخ درسونه او خپلې وروستۍ ناکامۍ نه دي هیره کړي، کوشش کوي مخکې له دې چې خپل پلي عسکر جنگ ته ولیږي بیت الله مسعود منځوي او کمزوری کړي. ورځپاڼه وایي په تیرو دوه اونیو کې د اردو الوتکو د بیت الله مسعود په سیمه لرې برې ګڼې الوتنې کړي، د دې مشکوک مرکزونه یې بمبار کړي او ګڼ شمیر پلویان یې ورته وژلي دي. او په دې لړ کې چارواکو وویل چې د بیت الله مسعود 14 پلویان د تیرې شنبې د ورځې په بریدونو کې ووژل شول. دغه راز ځمکنیو ځواکونو هم لارې ګودرې تړلې دي چې د بیت الله مسعود جنګیالیو ته له بهره وسلې او کومک ونه رسیږي. واشنگتن پوسټ د رویداد خان په نامه د یو پخوانی چارواکي دا خبره راخیستې چې یو ورځپاڼې ته ویلي په دې سرحدي حساسه سیمه کې د عملیاتو د پیل فیصله هم د امکاناتو، هم د وخت او هم د مشورې له پلوه ناسمه ده. دی وایي په 1910 کلونو کې څلوېښت زره برتانوي او هندي عسکر د فقیر ای پی خلاف جنگ کې بریالي نه شول. رویداد خان خبرداری ورکوي چې په جنوبي وزیرستان برید باندې به د پاکستان اردو په خپل ځان سخت زخمی کړي.
د افغانستان او سیمې په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وه. د پاکستان د استخباراتي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د سخبریزو وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ د روانو عملیاتو په ترڅ کې پاکستاني جټ الوتکو د کانګروم په کلی کې د مشکوک وسلوالو د پټیدو پر یو ځای بمباري وکړه چې په ترڅ کې د بیت الله مسعود څلور تنه وسلوالو وژل شو. له بلې خوا په جنوبي وزیرستان کې پرون په یو جومات باندې د لمانځه په مهال د توپ ګولۍ لګېدلې چې ویل کېږي درې تنه پکې وژل شوي او نور هم ژوبل شوي دي. په همدې حال کې د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې پاکستان د خلکو د ورځني ژوند د عادي کولو او بیا رغونې هڅې پیل کړي دي، بنیر د سیمې د حالاتو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. د دې مقالې مهمې برخې له فره هیواد څخه اورو.
د بنیر په لوی ښارونو ډاګر او امبیلا کې بازارونه او دوکانونه یو ځل بیا پرانیستل شوي او د حکومت حاکمیت پر ډیرو سیمو ټینګ شوی دی. ورو ورو خلک خپل کورونو ته ستنیږي او یا خپل ځوان زامن سیمې ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره لیږي. هغه کورنۍ چې د بنیر سیمې ته ستانه شوي د خپل کورونو په جوړولو بوخت دي چې د جګړې پر وخت ویجاړ شوي وو. حکومتي ځواکونو تیره اونۍ د بنیر خلکو ته خوراکي مواد ولېږل او د دې ځای د بیا رغونې هڅې پیل کړې. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان د امنیت تیز وکونو اصل هدف په سیمه کې د خلکو د ملاتړ ترلاسه کول دي. دوی میاشتې وړاندې د سوات، دیر او بنیر په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو د شخړو له امله تقریبا 2 میلیونه خلک له خپل کورونو بې ځایه سول. خو څارونکو په دې باور دي چې د سخت دریځو پر ضد د مبارزې اصلي نتیجې به څو میاشتې وروسته څرګند شي کله چې امنیتي ځواکونه له دغې سیمې څخه ووځي. کله سیمې څخه اردو ووزي او سخت دریځ وسلوال بیرته ستانه سي، لکه څرنګه چې د دې ځای خلک یې پیشبینی کوي، په هغه صورت کې به د حکومت وروستۍ هڅې کومې لویې لاسته راوړنې نه وي. ورسپانه زیاتوي د وسلوالو طالبانو ریښې د سلطان ووس له ښارګوټي څخه چې ډېر تلفات یې پکې درلودل قطع شوي دي، اما په دغه سیمه کې خپلې نښې پرېښې دي. د دې ښار د باندې د یو مهم سړک پر سر سوځېدلی ټانک تر سترګو کېږي چې وسلوالو طالبانو د توغندۍ حمله پر کړې وه. د دغه سړک په 2 کیلومتره کې د غره په لمنه کې یو کلی پروت دی چې د وسلوالو طالبانو مرکز و، خو د حکومتي بمباریو له امله په خاورو بدل شوی دی. د دې کلی یو 19 کلن اوسېدونکی محمد انور وایي که اردو له دغه ځایه ووځي نو وسلوال طالبان به ډېر ژر سیمې ته ستانه سي. دی وایي چې وسلوال طالبان غرونو ته ختلي دي او بیرته به راسي. اما د پېښور په کابینه کې د پوهنې وزیر او د پارلمان غړي سردار محمد حسین بابک چې د بنیر د سیمې دی، وایي چې په سیمه کې د دولت د حاکمیت لپاره ترتیبات نیول شوي دي او په دغه سیمه کې د خاصو پولیسو د تشکیل کارونه هم پیل شوي دي. دی وایي
بونیر کې زر کسان او سپیشل فورس چې وته پولیس وو دغه برتی روانه ده او دا د دې مقصد لپاره روانه ده چې شباب خدای دې کیږي دا کاروایی زر تر زر سره ته ورسې دي به شرفو خلاف او که بیا ظاهره خبره چې پوسخه په مستقله توګه باندې په بونیر کې باندې پاتې کیږي او اگر چې تر ډیره وخت پورې په بونیر کې فورس دې دا په بونیر کې موجود وي.
سردار حسین بابک سیاتوی په بونیر کې د یو اس آی ډی په مرسته د شونځو د جوړول ترتیبات هم نیول شوی دي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او سم د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي د ځانګړي پروګرام د خبرې دوار دی.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه پېژنې چې باور ته برد لودو چې زب د کار کوله
خبرې تیری شي وي غټول اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی. د نیم نړۍ د خبرونې قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په روان خبرونې کې مو دغه مطالب تاسو برابر کړی دي. په سر کې به نیم روز ولایت تلر شو او دغه ولایت د خوزولستون په ځان خبر کړو.
ټول د ایران څخه راغلي دي. دلته په نیم روز کې نو مخکي اوس ډیر څه دي، بيخي ډیر څه دي. اوس اکثره میړه هم موتات ده په دغه مواد کې.
بیا به په کابل ښار کې د غلام محمد میمنګي د هنرونو یو روزنیز مرکز ته ورشو او و به ورو چې په دغه مرکز کې خزه او جنکی کوم زده کړی کوي.
ما چې وکړه رسامي کوله پلار به مې زنه پرې غوسنه مل درس دی و مې ما خپل رسامي پټ پټ کوله.
دغه راز د خصو په اړه لن خبرونه مهم پیات ساتلی. راټول شوی مطالب ز شریف صفوی تاسو وړاندې کوم. خو د پیل مطلب له وخت می رشید څخه اورئ. د رسنیو له رپورټونو سره سم په وروستیو څو کلونو کې د معتادو ښځو شمیر تر پخوا ډیر زیات شوی دی. خو له ځینو احصایو سره سم د معتادو ښځو شمیره په هغو ولایتونو کې تر نورو لوړه ده چې له ګاونډیو ملکونو سره پراخ سرحد لري او د مهاجرینو تګ راتګ پکې ډیر وي. نیمروز یو له همدغو ولایتونو څخه دی. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیسه فریده حمیدی له لا نورو معلوماتو سره.
او دلته د هیران څخه ډیر مهاجرین راځي او دا غزه کې راځي د ټول شزت په دغه موتات کې اغشته دي او دلته موتاتین ډیر شوی ده او موږ هیڅ امکانات نه لرو چې د دې سره کومک او مرسته وکړو. یوازې په شفاخانه کې دوی معرفي کوو او هلته دوی خپل ځانونه ثبتنام کوي او نور کومکونه د دوی سره نه کېږي. نو مصروفیت دوی نه لري، هیڅ همدګي د دوی سره نه، د دوی سره موږ داسې کولو چې مرسته وکړو. د وزارت امور زنان چې دي زموږ سره هیڅ امکانات مشتنه ورکوي او مشتره هیڅ مسئله خارجي مسئله نشته چې مرسته وکړي او انجوګار نشته دلته چې دغه ښځو لپاره مصروفیت او کار پیدا شي چې دغه ښځه مصروف شي دغه عمل څخه خپل ځان وکړي. نیمروز سرحدي ولایت دی. تقریبا دا کار ترانزیت د مواد مخدر بعضی اشخاص د دې لار څخه تیروي او دلته لاس په لاس فروشونو کې دغه مواد شته چې هغوی هم مبتلا په دا کار کې دي او دلته خرڅوي د خپل دا معتادین خپل ضرورت دغه څخه اخلي.
اکثره ښځې په دغه ولایت کې دولت دوی ته په نپاملرنې تورنوي. دوی دا هم وایي چې لکه د نورو برخو د ښځو ژوند ته هم د دولت لخوا هیڅ راز توجه نه ده شوې، چې د معتادو ښځو د شمیر د زیاتولو لوی علت هم هغوی ته د دولت لخوا د کار د زمینو نه برابرول او له دوی سره د مرستو نه کول ګڼل کیږي. د نیمروز ولایت یوه اوسیدونکې نجیبه په همدې باب
نه دولت خود زمینه را به کار زنا هیچ اصلا مساعد نساخته و تمام زنا معتاد هستن. اگر به زنا کدام مصروفیت پیدا شد اونا
دولت دی خود لپاره پا دغا ولایت که هیچ هم ندی کردی. ټولی خزی متادی دي که دوی ته کوم مصرفیت پیدا شي نو کېدای شي دوی له دغه عمله لاس واخلي. د دغو ښځو لاسي ګنډنه، غالۍ اوبدنه او خیاطي زده ده. هغوی وایي چې که د کار شرایط موږ ته برابر شي له دې عمله لاس اخلو.
د نیمروز د ښځو چارو د ریاست د کارکوونکو په وینا تر اوسه په دغه ولایت کې ګڼې معتادې ښځې ثبت شوي، خو دا چې دوی له دولت څخه د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره څه غواړي د دغه ولایت د ښځو چارو رئیسه میرمن حمیدی یو ځل بیا.
موږ غواړو چې د ښځو چارو وزارت موږ سره مرسته وکړي، موږ ته امکانات راوستوي چې دلته موږ دوی سره مرسته وکړو، دوی ته کار پیدا کړو، دوی ته هنر پیدا کړو، دوی مصروف سي، خیاطي، قالین بافي، نور شیان د دوی زده ده، سواد آموزي. هیڅ امکانات دلته نشته چې موږ دوی مصروف کړو چې د دغه عمل څخه خپل ځان وکاږي. دوی د هیڅ امکانات موږ نه لرو، هیڅ دلته خارجي مؤسسه نشته چې موږ سره مرسته وکړي.
او امنیتي وضعیت
نن په دغه میاشت کې نسبتا اوزاد مو کې شو، مګر د خاشرود ولسوالۍ هم کې اوزاد وخیمه ده. موږ نسو کولی چې ووایو تضمیني چې دغه اوزاد د نیمروز ښه ده. ټول د ایران څخه راغلی دی. دلته په نیمروز کې نه و مخکې، اوس ډېر شوی دی، بیخي ډېر شوی دی. اوس دوی وضع ډېره خرابه ده. د دوی اکثره میړه یې هم معتاد ده په دغه مواد کې، او د کوچنیان هم ډېره خواره زاره ده. د دوی خشونت لرو دلته، اکثرا فشار اقتصادي چې دوی ته راځي، دوی معتادي دي. اکثرا نور دیگر خونې چې په کور کې پیدا کېږي نو هیڅ لاره نسته، بس دوی دغه ځان بدبختوي.
کارپوهان وایي چې د معتادو ښځو د شمیر د زیاتوالي یو لوی علت په دغه ولایت کې میرمنو ته د دولت لخوا نه پاملرنه ګڼل کېږي. نو د همدې لپاره پکار ده چې دولت او مرستندوی ادارې د نیمروز د میرمنو مشکلاتو ته په پاملرنې سره د هغو د ژوند د شرایطو د لا ښه کولو لپاره اړینې او عاجلې مرستې وکړي څو هغوی پر خپلو پښو ودرېږي.
اول هغه برخونه چې خزه جنکی کولی شي خپل استعدادونه په خاتوګه پکې وزلوي د هنرونو برخه ده. تجربه خوده لیده چه میرمنی و جنکی کولیشی پا دغه برخه که خی وزلیگی. خوشار تا ده چه کورنه و حسوی او برسی را پرده چه اجازه ورکلی ده دوی کارونو تا هم ارزخت ورکلی. پا کابل خار که ده غلام محمد میمنگی پنوم ده هنرونو یو روزی نیز مرکز ده چه دیری جنکی پکی ده انزورگرهی رسامه ماری گندلو خیاتای او داسی نورو برخو که زدکلی کوی. ده ده روزینیز مرکز مشر خاخل محمد هاشم شارقی پا آلا نور معلومات را کوی.
مرکز ما در سال 1351 نظر به ضرورت که جامعه داج در
زموږ مرکز په کال 1315 د ټولنې د ضرورت په اساس د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې پرانستل شو. په لومړي سر کې څو محدودې څانګې لرلې چې وروسته بیا نورې برخې پکې هم پرانستل شوې. دا مرکز په مختلفو نومونو یاد شوی خو دا ډېر کلونه کېږي چې د غلام محمد میمنګي په نوم یادېږي. د زده کوونکو د شمیر په اړه باید ووایم چې په 1000 هلکان او 1000 جنکۍ دي. زمونگ اکثر و خزینه و او نارینه و هنرمندان و لدغ مرکز گتر خسته او بشمیر از دکون که دغ مرکز لمختلف برخو فارغ شوی.
در نوموری پا وینا پا دغ روزی نیز مرکز که جنکو او حلکان و دوارو تا زیاتره در انزورگره زدکلی ورکول کیگی. خدا چی چنگ خاغلی شرق نبیوارو.
در قسمت نقوشی اکثریت دخترکا اینجا در قسمت نقوشی میاین تحت تربیه قرار دارن.
د نقاشی په برخه کې دلته جنکی راځي او زده کړې ورکول کیږي. په سر کې پنسلی کار کوي، بیا اوی رنګي او وروسته روغنی رنگ کار کوي. زمونږ د رسامه او نقاشی پروګرام د درې کلو لپاره دی، یعنی وروسته له درې کلونو سند یا تصدیقنامه ورکوو. که د هنر برخې ته پاملرنه وشي امکان لري چې ډېر پرمختګ وکړي. موږ د هنر او ځوانو استعدادونو د پرمختګ لپاره نندرتونونه جوړ کړي او غواړو چې نور پروګرامونه او سیمینارونه د زده کوونکو د ظرفیت د ارتقا لپاره جوړ کړو. دولت هم باید په دې برخه کې پاملرنه وکړي او د دوی د آثار دپاره بازار پیدا کړي.
د غلام محمد میمنګي په روزنیز مرکز کې مو د انزورګرۍ د څانګې له یوې زده کوونکي نه پوښتنه وکړه چې څنګه یې دغه هنر ته مخه کړه او تر اوسه یې څه زده کړي دي.
منګ دلته نقاشي کې ډېر څه زده کړي. یو کال کېږي چې موږ نقاشي کوو. دلته پنسل نه شروع کړې ده، تر اوسه رنګ ته رسېدي. څومره چې څوک کوشش کوي هغه نه کولی شي چې دغه ته زر ورسېږي رنګ ته. خو یو کال کې دغسې رنګ ته او موږ د خط نه شروع کړې، پنسل نه شروع کړې وه، د اوس ته دغه پورې رسېدلي رنګ.
د یاد شوي مرکز د انځورګرۍ یوه بله زده کوونکي بیا د انځورګرۍ له هنر سره مینه دغه مرکز ته د خپل راتګ دلیل ګڼي.
زایم فیز منم دی فیروزه ز پرسمه بخش کیما اوس فعلا ما پنسلی کار شروع کړی. ز د مخ سیره کیما خطاتی مخلص کړی غوړم چې رسامین د خیره ورسومند نقاشی ته ورسیګم. خو ډیر خدای درس راکایز مونږ استاد سیدی مونږ سره ډیر کوشش کوي چې مونږ ورسای زور کوټیوان نه ډیر شو خو سره ما چې وکړه رسامی کوله پلار ما میزنه پری غوسنه مل درس دیوه به ما خپل رسامی پټ پټ کوله ته اوس غوړم چې اخره پوری ورسوم.
کله کله په افغاني کورنیو کې هلکانو ته تر جنکو زیاته پاملرنه کیږي او دا کار د دې سبب کیږي چې د جنکو استعدادونه له پامه وغورځول شي. د غلام محمد میمنګي د روزنیز مرکزی وزده کوونکي په خپل کورنۍ کې د همداسې نظر دشتوالی یادونه کوي. خو دا چې بالاخره دا څنګه کامیاب شو چې د خپل کورنۍ نظر واړوي هغه به خپله لدی نه واورو.
زمان حنیفه هاشمی ده که ما دی ماشوم توب نه رسامه سره خطاطی سره دی سره در بودل. خو زما کورانه ما تا اجازه نه در رکولم. کورانه دی چی زمان پریده چی هر چی تفتی یه رشته غوی پریده چی اغای لر چی ایزده که و لرگان تا اغا حق نور کهی و تاس و ججنه که یا تاس لرگان تاس باید پکور گی کنه یا دی مور پلار نم باید و ساته دای چی زمان دی رزیه در آقه و خطاطی سره رسامه سره دی سره نو بغوی ما مجبور کرل دیر پستان دیر مشکل سره زده تراغلم فعلا پنسلی کار شروع کرن چلا چی رو بنور مخکسم.
د پیداګوژي د کارپوهانو په وینا کورنۍ باید پرته له توپیره هغه برخې وپیژني چې دو دوی هر بچی پکې خپله وړتیا ثابتولی شي او بیا بې له دې چې پر هغو فشار راولي دوی په هماغه برخه کې د زده کړو ترلاسه کولو ته وهڅوي چې دا کار به د دې سبب شي څو هغو له خپلې خوښې سره سم خپل استعدادونه وښيي. عزت منو اوریدونکو او اوس به هم د خصو پاړه څولاندو خبرونه ته غوږ شئ. د خطو پچارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیره میرمن میلانی والفر چې د افغانستان د خطو د حالت د څیړلو په هدف دغه هیواد ته راغلې وه، د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو له یوه مرکزه د لیدنې پر وخت وویل چې په افغانستان کې ښځې له جدي ستونزو لکه له زور زیاتۍ او جنسي توپیر سره مخ دي. نوموړي همداراز د افغانستان د ښځو د وضعیت د ښه کولو په هدف د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. تیره اونۍ په خوست ولایت کې شل میرمنې د منیجمنت او ادارې له پنځه ورځني ورکشاپ نه فارغې شوې. د مسؤلانو په وینا په دغه پنځه ورځني ورکشاپ کې د خوست ولایت د دولتي ادارو ښځینه کارکوونکو ته د رهبرۍ او مدیریت په برخه کې زده کړې ورکړل شوې. ویل کېږي چې د خوست ولایت په ځینو دولتي ادارو کې یو شمېر میرمنې په دفتري کارونو بوختې دي، خو کاري ظرفیتونه یې کمزوري ګڼل کېږي، چې د دې ډول ورکشاپونو په جوړولو سره به د هغو کاري وړتیا پیاوړې شي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د یوې امریکایي موسسې لخوا د بامیان ولایت په درې اژدر کې د ښځو لپاره د غالۍ اوبدلو یو روزنیز مرکز پرانستل شو. د دغه کورس د یوې مسؤولې راضیه په وینا په دې روزنیز مرکز کې به 350 میرمنو ته د غالۍ اوبدلو زده کړې ورکړل شي. او وروستی خبر دا چې تیره اونۍ د پکتیا ولایت په شرنه کې د الجهاد په نوم د جنکو د یوه منځني ښوونځي ودانۍ پرانستل شوه. دغه ښوونځی چې